پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ځینې مرکې هم لرو، خو پیل خبرونه کوو انیسا اجمل بیوان دي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جنوبی وزیرستان په سرروغه کې پرون د امنیت لپاره احتجاج شوی دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د احتجاج په اړه خبري شوې دي او امریکا د اوکراین لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سرروغ سیمه کې پرون د امنیت ټینګول لپاره احتجاج کړی دی. د احتجاج یو مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی په سیمه کې اوسم د نامنې او د پوس لخوا په کاروایانو کې عملس پنه خکېږي چې دا دوی ته نور د منلو وړ نه دي. ملک سید انور زیاته کړه چې تر څو د دوی غوښتنې نوی منل شوی هم دا ډول احتجاجونو ته به دوام ورکړي. په جنوبی وزیرستان کې پوځي چارواکو لا د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې سندې دی ویلې، خو له دې وړاندې پوځ حکومت سو واري ویلي وو چې د وسلوارو پر ضد یې کاروایانې دوام لري او د سیمې امنیت ته شمن دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند احتجاج کوونکو خلاف د کاروایانو په اړه بحث شوی دی. د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان پرون د اسمبلی په غونډې ته ویل چې د نومبر په 26 په اسلام آباد کې په پرامن او احتجاج کوونکو ډزې شوی دي. داسې د حزب اختلاف غړي نثار باسم د تحریک انصاف د پلویانو خلاف د کاروایانو غندنه کړې ده او سیاست کړې چې پی ټی آی پر اختیار د پوځي اسټابلیشمنت پر ضد مبارزه کوي نو باید په صوبه کې له پوځ څخه ځانګړي اختیارات واغستل شي. د پی ټی آی پلویانو د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 26 احتجاج پیل کړ او د نومبر په 26 د اسلام آباد د جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک ته ځان ورساوه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د سعودي عرب په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی به د دسمبر په 3 او 4 په ریاض ښار کې د اوبو وسایلو په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. وزارت زیاتوي چې وزیر اعظم شهباز شریف په سرمشریزه کې د پاکستان لخوا د اوبو خوندي کولو، د اقلیمي بدلون په وړاندې مقاومت پیاوړي کولو، د اوبو معیار ښه کولو، د معیشت لپاره لارې چارې رامنځته کولو او حیاتیاتي ودې ته د ساتنې لپاره د ګامونو په اړه خبرې کوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د اقتصادي همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته رسیدلې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اساق ډار پرون مشهد ښار ته ورسېده. د اقتصادي همکاري سازمان اتیشتمه غونډه د دسمبر په 2 پیل شوې وه او نن به هم دوام لري. امریکای چارواکو د دسمبر په 2 د اوکراین لپاره د 215 ملیون ډالرو نوو پوځي مرستو اعلان کړی دی. په دې مرستو کې اسمکلاندې بمونه، د لوړ خوځښت توپچې، راکټي نظام، د هوایي دفاع لپاره سټیګنر توغندي او ډرونونه شامل دي. امریکا تیره میاشت اوکراین ته د اسمکلاندې بمونو لومړنۍ بستې لیږدولو اعلان کړی و. د دې اقدام په اړه د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې دا مرستې ضروري دي ځکه چې روسي ځواکونه د خپلو پرمختګونو لپاره د ګاډو پر ځای له پیاده ځواکونو څخه کار اخلي. او اخیری خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو مشر امر کړی چې سر لننه دی په افغانستان کې د جنکو ټول طبي تعلیمي ادارې بند کړل شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر پرون د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی و. په غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم ناخولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري معین بخت رحمان شرافت د طبي پوهنتونونو ټول مشران وزارت ته وربللي وو. دا پریکړه یوازې وروسته رسته لدی اعلان کی چې طالبانو په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیر لسکونو زره تر رسیدي د یونیسف په مرسته پکې زده کړې ورکول کېدلې. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل مو ووریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د د بر جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکو پرون د خپلې سیمې د نام نه پر ضد احتجاج وکړل. دوی ویل پوز یې پر کورونو مارټر ګولې وروي. په اسلام آباد کې څېړنیز مرکز په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په نومبر میاشت کې د پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې د هغه هیواد 240 وګړي وژل شوي دي. د چارو اوسیدونکي وایي حکومت او نه هم امنیتي ادارو د امنیت مسله جدي نیولې.
نہ پارلیمان چې ده نو هغه څه فیصله کړی دا، نه عوامي سطح باندې او نه سکیورټي سطح باندې.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې تاریخ انصاف غړو پر مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې په اسلام آباد کې د دې ګوند پر پورم نه مظاهره چانو تشدد کړی دی.
ریاست چې هغه موږ مور هم ورته وایو، مور دا شکل وي یو کسر اچ کې سم اصلا نه.
میرے دل مشال رډیو سره اوسه اولنۍ موضوع تر ازو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په سر روغه کې د احتجاجي مظاهرې لارې حکومت په غزله کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. احتجاجانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپلو عملیاتو پر نتیجه کې سیمه والو وسلوالو پاکه کړي، خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارټر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د پاکستان حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دي ویلي، خو مخکې څو وارې ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د اشتیاق مسجد په رپورټ کې تفصیل ورو
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوین کې دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوین کې مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ، د احتجاج غوښتنه دا ده چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینا ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګناه خلک وایي نه شي. نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یې ورته وشو توسه واپس موږ رواستلي، مزید دا شی موږ وس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې، موږ وابودې ته ماټرینا ولې پښتین شي چې توسه روغلې اپرېشن هم وکړه توسه چې موږ دهشتګرد صفا کړ. موږ د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه او د وطن د علاقې تحفظ نه د ارمي ذمهوري کیش کوشش کوي چې دا په پیرا کوم آل اور مسعود چې کیندې پوز د بدر نرونته شکتوی ماکین او د لې امارا غځي وچا خوړه سره روغه داخل خون سره په یوځي کې او په سپینکیر غځي باندې موږ متفق تور باندې هغه پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت یې مشره دا شی مان لای دی.
په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د عمر غځي احتجاج کوین کې وشتنې په براکش ریاسا هم ویلې شوې نه دي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیا یو چارواکی د نوم نو وشوله په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې 13 نومبر میاشت د پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې د هغه هیواد تر 240 زیات وګړي وژل شوي دي. د رپورټ تر مخه په جوړ شو کې 340 امنیتی سرتیری هم شامل دي. زیاتوي چې دا د روان کال په یو میاشت کې د امنیتی ځواکونو تر ټولو زیات مرګ ژوبل ده. په رپورټ کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترهګر بدون څخه تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت کمزوري او د امنیتي ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشتوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ویلي چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه چې سی ٹی ڈی ورته وایي هغه به پیاوړي کوي. شبیر جان معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت د امنیتي اهلکار لپاره ډیره خونړی وه او پکې 8 سیکیورټي اهلکاران د ترهګرې پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې ترهګرې پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کې به نور هم حالات خراب شي.
زما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې څه زیات دلچسپي نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي. او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلک د دې ځنه لري کی، خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي. د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګی او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي او د هغې نه فایده دغه د پاکستان دشمن
دا دغه رپورٹ تر مخه نومبر د اگست وروسته دیمه خونړې میاشتا اگست کې 250 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړو، چې پکې 29 عام وګړي او 108 وسلوال او 450 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتي اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شوه، چې پکې 8 سیکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 2 وو. پېښور کې د ډان ټلویزیون مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وایي چې د ترهګرۍ په ضد هیڅ ښکارا او واضح پالیسي د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاري، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسي چې کومه ده هغه رامخته کړي، لکه نه په دې حوالے سره پارلیمان چې دی نو هغوی څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکیورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسي په پاکستان کې سلور پینځو کالو راهسې نشته. هغه دوه وجوهات کېدای شي، یا خدا چې پارلمان کې دا خبره اوچا تکړې شي او په هغې دا قسمه چې یا د دغې خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دوی خلاف چې دی نو کوټلي آپریشنونه ګامونه چې دی هغه پورته کړی شي. نو تر اوسه پورې یو داسې غیر سنجیدګي غوندې ښکاري د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې غله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د یکشنبې په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ٹی ڈی د پیاوړی کول لپاره د 1 بلین روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنډاپور په خپل خبري غونډه کې ویل چې موږ داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستره ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګري یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پښتونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند د نومبر 26 د احتجاجي لاریون د منتشرولو پر موضوع بحث وشو. د تحریک انصاف غړو وویل چې پولیسو پر پورم نه احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوب لاړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهره چارو د ډزو او تشدد تورونه ردوي او برعکس دعوه کوي چې هغوی پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د کورمې پر حالاتو هم خبرې وشوې. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکنانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
نیا په دې غلطه وای یا د دې وزیر اعظم غلطه وای چې وزیر اعظم برملا پر دې باندې د پوه شکریا ادا کوي چې زه له پوه شکریا ادا کوم نو چې له پوه شکریا دی ادا کوي یو طرف ته پوه شکریا ادا کوي بل طرف ته چې پوه بږي نو دا ګولای زه په خپل د دې عیني شاهد یم د مازیګر د مخ کې زه تاسو ته تصف پر رب د کعبه دی زما قسمی چې زما پوه شکریا ادا کوم خلکو دا بالکل بغیر راستہ ہی کین چا تاس نہ نو بالکل عفو کرو او په دغه ټیم کې دیو نه نمازیت نه کوله.
حکومتي غړي جوهر مروت هم په خپل سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول اف لا ګیلاو لالا دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاو لالا خدا نو جوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور هم ورتوایو مور دا شکل وی یقین منو یو کسره اچ کی سمسله نه ولا نه چې کوم اسنه دوشو کوي.
د حزب اختلاف غړي نثار باز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي غندنه وکړه خو هغه ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوزي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو په کار ده په پښتونخوا کې دوی د پوزي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کوم چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
سیاسی کارکنان مدني فعالان ټول سفر کیږي دا اکشن غیر افسیون پاور ریګولیشن ختم کوي زه به ووایم چې تاسو واقعي انټي استبلیشمنت سیاست کوئ. دویم که تاسو وایئ چې موږ انټي استبلیشمنت سیاست کوو نو ستاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوې ده چې سیاسي شوکېمې سم سره چې پروموشن کیږي په دې کې بچ کې بچ د انټیلیجنس د امر رپورټ اخیستل کیږي ټول ګراکې سي تاسو چې کومه دی هغه ته په کو کې کړی دا غیر پر قانون سازي او کې باندې ورس کوي درې کدا سو واقع انټي استبلیشمنت سیاست کوي نو بیا تاسو راولې کې دا تری اصول بیو چې د برتانوي استعمار را پاتې هغه قانون یې ځاز دی د دې خاتمه وکړي.
د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسمبلی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور شي د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی وو نو په کار د اوس په هغه عمل وکړي او په کورم کې امن پزې کړي.
او ما مری واحده عملی کې دا تو بین امور پد کې خط شو تباش شو برباد شو دا زما سوال دی نور بس وای نه کوم او شکریا د کوم خو ډیر زیات نه کار شو دا اداري او تاسو به حکومت دا اداري او دا وفاق او دا اپوزیشن کې جما سره ناس ملګری دي دا په حق وفاقي حکومت ته دا هم ناکام دي ټول ناکام دي نور مون برباد نه کې دا سوال دی او دا مزاري دي.
په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې په کورم کې امن پزې کړي او د امن پزې کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتملي جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د پښتون ملت پال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکزي چې د خان شهید په نوم هم یادېږي د تلین په مناسبت پرون په کوټه او لورلای کې جلا جلا غونډې وشوې. د کوټه غونډه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند جوړ کړی و په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسیو نیوکه وکړې. نو وړي ویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د زورولو حکومتي تګلار به ملک نور هم لستونز سره مخامخ کړي. بلخوا د پښتونخوا نیشنل ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته په وینا کې ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې نه په سبق اخیستو د خپلو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیل د سمد شبنم پر رپورٹ کې وو.
د ډسمبر پر دویمه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بنسټګر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځو سم تلین په لړ کې ولوې ولسی غونډه وکړه. د یادګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شبرګوند زیتیات مشر محمود خان اڅکزي د خپل وینا مهال پر حکومت رغ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي د خوشي کړي او د نومبر پر شپږشتمه په اسلام آباد کې د غوی د ګوند د وجد سو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلي ډک وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپل وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راشتل او مطالبه یې چیچوي. مطالبه یې دا وي چې دلته به آئینی، دلته به پارلمنت بالا دستي، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا ګټل دي هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا تمر چې کله نیولې بیا تر خلاصم شلم پول دا وای چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک را وران شو، ګولې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړ دي، دا د غلو حکومت په دې پلاو مورته معافي مجلا کړي. دا به د دې او پلار او مور ته مړي خندره ژوند کیږي، تاوان بور کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر په شپږشتمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړې دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهره چانو پر امنیتي ځواکونو عملې کړې دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلي تورونه رد کړي دي. په کوټ کې و غونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې دا کوي چې دا د افغانستان ازادي نه ومني، دا د افغانستان استقلال نه ومني، دا د افغانستان سره د برابرۍ د غوښتنې جوړ، دا هم بیا آزاد ولا کا پاتې شي. دا د پاکستان ازادي نه وي، دا به هیڅ ازادي نه وي او وطن کې به ورو بدوي.
د پښتونخوا نېشنل او میګوند لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځو سم تلین په لړ کې په لورلای کې ولسی غونډه جوړه شوې وه. د یادګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپل وینا مهال ویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزونو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا هوډ کوو چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغه اهدافو دپاره. به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر سات خپله مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږیدلی. خپل ژوند یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی. د خپلې ژبې، ادب او صحافت په ډګر کې یې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 منټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا دغه کورته دوه بومونه وغورځول سول چې نوموړي د تلپاره ل دې نړۍ څخه سترګي پټ کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ایډز د مخنیوي ادارې ویلي چې په صوبه کې له ایچ آی وی وایرسه د اغیزمنو کسانو شمیر له 8000 لوړ شوی دی. د ادارې چارواکو زیاته کړې چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره 43 مرکزونه شته دي چې په کې د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو شمیر ولې زیات شوی دا به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 8000 نه سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایریکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي.
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه آلموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته وکړم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 43 دی، کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکرینینګ کیږي لګیا دی.
نوموړي جاتې وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه د کیسونو د نه هم سیوا دي، خو ډېر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نغواړي. د کم لوی چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسی. دوی جاتې وی چې ضروري چې جنسی اړیکو له وجې دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي.
معاشرے کے دا انصر دے چے ایچ آئی وی چکم دے یا ایڈز چکم دے دا دا سے کسانو تا لگی چکم غلط کارو نکی ان سیف سیکشوال بیہیویر دے او غیر محفوظ جنسی تعلق چے ستا ہوئی. حالانکہ اس دا نا دا با دنیا کے کنسپٹ مکمل جین شوے دے چے سونا کیسز ان سیف سیکشوال پریکٹس تا وجی آغ عمر کیسز چکم دے دیتا دا تیزدار آلاتو دا وجی چکم دا ایچ آئی وی مریض استعمال کری بے شک آغا دے ستن وی نیڈل لی وی سرنج دی وی پا بیوٹی پارلر کچ دا غوگون پی سوری کی دا غا آلات وی ایچ آئی وی پوزیټیو مور کئ دا غینه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
د پیښور اته سلويخ کړي نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لاره جنگ وکاو او اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سم کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موړي په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
96 نه پوزیټیو يم، زما تقریبا 48 ایج شو او زه ټول کور کارونه کوم، زه د افیس مطلب جاب کوم. نو بیماری انسان نه مړکی، رویه انسان مړکی. دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي، دانه چې به دې خلکو سره خر رویه ساته، د بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاو شي. زه بالکل اخري سټیج نه روچ ته شم. ډیرو ډاکټرانو به وکړو نغې به چې دې ته د دوا ضرورت دی، د دوا ضرورت نه دی. نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیروم. ما ته بلډ ټرانسفیوژن شو سرجری دوران کې، په غیر ما زه پوزیټیو شوم. ما دې دوران کې بیا ما چې دې بچی میں پیدا کی، او بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی، یو کلاس 6 کے دا او خخ کول جون تے رو
تے پہان پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چے وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درملنه ونشی نو دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی. دی وای ایچ آئی وی ایڈ سوک نو وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دوم رقم زور کڑی چے ہر یو ناروغی بیا انسان پاسان وجلی شی. نو باید د دوی پ وقت تا سرکاری مرکزونو سره تماس ہونی شي چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي، ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم. د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیونه خلق د ایډز ناروغي ښکار دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز بال انیسې اجمل اورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په سره روغه سیمه کې پرون د امنیت ټینګول لپاره احتجاج کړی دی. د احتجاج یو مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې اوس هم د نامنه او د پوست لخوا په کاروایانو کې عامولس په نښه کیږي چې دا دوی ته نور د منلو وړ نه دي. په جنوبی وزیرستان کې پوځي چارواکو لا د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې پوځ او حکومت څو واري ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد یې کاروایان دوام لري او د سیمې امنیت ته ژمن دي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د احتجاج کوونکو خلاف د کاروایانو په اړه بحث شوی دی. د وزیر اعلی معاون ملک لیاقت علی خان د دسمبر په 2مه د اسمبلی غونډې ته ویلي چې د نومبر په 6مه په اسلام آباد کې په پرامن احتجاج کوونکو ډزې شوې دي. دغه سي د حزب اختلاف غړي نثار باس هم د تحریک انصاف د پلویانو خلاف د کاروایانو غندنه کړې، خو زیاته کړې چې پی ټی آی پر اختیار د پوځي اسټابلیشمنت پر ضد مبارزه کوي نو باید په صوبه کې له پوځ څخه ځانګړي اختیارات واغستل شي. د پی ټی آی پلویانو د ګوند بنسټګر عمران خان د خوشی کول لپاره د نومبر په 16مه احتجاج پیل کړ او د نومبر په 6مه د اسلام آباد د جمهوریت سلور لاري یا ډی چوک ته احسان ورسوه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د سعودي عرب په سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې نوموړی به د دسمبر په 3مه او 4مه په ریاض ښار کې د اوبو وسایلو په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اقتصادي همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې اسحاق ډار پرون مشهد ښار ته ورسېده. د اقتصادي همکارۍ سازمان اتیشتمه غونډه د دسمبر په 2مه پیل شوې ده او نن به هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو مشر امر کړی دی چې سر لننه دی په افغانستان کې د جنکو ټول طبي تعلیمي ادارې بند کړل شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د امر پرون د ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. امریکایي چارواکو د دسمبر په 2مه د اوکراین لپاره د 250 ملیون ډالرو نوو پوځي مرستو اعلان کړی دی. په دې مرستو کې سمکلاندې بمونه، د لوړ خوځښت توپچي، راکټي نظام، د هوایي دفاع لپاره سټینګر توغندي او ډرونونه شامل دي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. افغانستان واکمنو طالبانو د غیواد ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د جنکو طبي زده کړې سرلنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو مشال ریډیو ته وویل چې په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولستل شو، ویل شوي چې سرلنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، د غاښونو پروتیس، نرسنګ او لابراتوار یا لیبرټیانو په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل عصمت څاروان راکوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتاوی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او و دې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت ستامه د خوانمنګ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورسته لدی اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومان او د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو زرو ته رسیږي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 1,40 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 60% زده کوونکي نجونې دي، ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیت غاښونو پرتی زیاتې تورته نور رښتې دي انجونې خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر دننه باندې.
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغوی کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسایل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچا انسټیټیوټونه بعد بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوانی.
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغو انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دو نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي، خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته. او یوازې دومره وویل چې د اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل و پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي، خو ځواب یې ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لښپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لټګم نه کړې، بیا یې د هغوی پر پوهنتونیز د کلو بندیز ولګاوه.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
نن د دسمبر دریم اوریدونکو د مزورانو یا معلولانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ په دې خاطر نومول شوی چې خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو مزوره انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې وشمیر مزوران وایي چې تل یې ستونزې لرلې، خو د طالبانو واک ته رسیدو وروسته کړاوونه ځکه زیات شوي دي چې ډیرو څخه امتیازونه اخیستل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په چیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې د کندیانو کې د چیر حکومت مایبین دي وروره دغه ته یا په چیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه حکومت لا کړپې نور کې وا کندیان چې د قوم نه نشته کې په ملکیان کې نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبان کندې اعتماد شې دي هغه په سیمه کې مکمل ډول کوشش روان ورکوي چې شاید نه پریږدي طالب مایبه هغه مشفته روان ورکوي.
په دې شرایطو کې
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر 3 د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 18,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 180,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 150,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو صفو 2,110، 14,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر وو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د خوست د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ژوند په ډیرو برخو کې لستونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزه ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. تفصیل نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک، ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بے برخ پاتشی. د قلندر یو اوسیدونکو حاجی نعیم خان مشال رادیو تو ول
اوس میګو اخر دغه وبونه استفاده کو د خړو بنده د کسبت او بزغه میکته مریضی په خښه اخر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو اخر اوس میکته دلول او بروش چې نه په غرو کلرو پایپو کور تیری شي ذخیره ته جوړ شي اخر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې اړدي چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر دې مشته دوی درېدي چې پارځ کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکترون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېرې نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکتر لرو، یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې، یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دوی گزارانه کوي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
خوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکی ظلمیان اسانتیاوي نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا یو شنه ونه خوته یا چې شګره به پته وي کا مسول شګره ولې به پته وي کبل هغه به وسو سړله ولګي دا بیا پته وي کا ګرمي به بیا پته وي. نو دا سرمیک ډېر غټه مشکله لرو، نو مې کې بدا کې ډېر وړ کلرو در لګه خبره نه دو بخیر در ورک دیر دی مکتب کام دی چمیگه سرپنه دی ونه لارو دا سره می ډیره مشکله لارو
بلوری ته چارواکی وای د بیا رغونی او خدماتونو په وړاندې کولو کې هوسیمو تلملیتو په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې ډېرې دي. د ولایت معاون مولوی محبوب شاه قانت وایي
د خوست ولایتي اداره دا تصمیم لري چې ان شاء الله هغه ولسوالۍ چې د خدماتونه پاتې دي هغې ته به اړوند خدمات وړاندې کوي ان شاء الله. لکه په موجوده وخت کې لله الحمد د خوست دولس ولسوالیو ته هغه کلینیکونه چې هغه ټول ولس ته په ولسوالۍ کې خدمات وړاندې کوای شي د هرې ولسوالۍ په سر یو کلینیک منظور شوی ده.
که څه هم په تیرو دوه لسیزو کې د خوست په مرکزي اداري واحدونو او یو شمېر ولسوالیو کې د پام وړ کارونه شوي، خو قلندر ټوله ولسوالۍ او د موساخیلو، سپیرې، صبریو، باک او تریزی ولسوالیو د ځینو سیمو خلک د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروبارانو اتحادیه وایي د آب و هوا بدلون له وجه سکل کینو او مالټو حاصلات 15% کم شوي دي او له وجه دوی کاروبار زیانمن شوی دی. د زراعتي چارو پوهان بیا وایي په وروستیو کې په پاکستان کې د بارانونو او ګلۍ له وجه د نورو فصلونو تر څنګ د کینو او مالټو پیداوار ته هم زیان رسېدلی دی. بلخوا د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې په پاکستان کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا بدلون دی چې اقلیمی بدلون هم ورته وایي، او حکومت دعوه کوي چې د هغې د مخنیوي لپاره یې کوششونه روان دي. د نیازلی په رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان څخه میوې او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2مه مشال لیډیو ته ویلي چې سخ کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوې دي، او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی.
هماري ټوټل پروډکشن 23 لاکھ هوتی کینو کی، مګر
دی وايي زمنګ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3 لاکھ کټنو، خو سخ کال دا 15% رقم شوې دي او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنه پیداوار شوې دي. د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دي، لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلي، بیا فوګ او سموک. د دې سره به وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوې دي چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر ترلاسه کړو. 15 کاله مخکې به موږ 15 لاکھ کټنه مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمای تر ټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پښتونخوا په ملکن، چارسدا، سوابي، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د ښه معیار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پښتونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکي د مالټو باغبان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخ کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي.
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټې د ګل د پاره باران لکن ډیر نقصان دی. هی بارانو شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي، دغه ګل بیا سقا کیږي. ناغه 12 سلور وځي مسلسل بارانو دلته مو دې کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونه ګل زیات تر سقا شونه. دې سره د مالټو پیداوار ډیر غټ نقصان هم کوله، کډیر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات لري.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخ کال د مالټو فصل ته لوی زیان اخته دي. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخ کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونو ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی، نو دې ډېر یخ موسم بارانو نو ډېرې اوبه نه مني. هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته، ودوله دا کافی من پی اثرات مالټه په بار او په میوه او په دانه پرې وتل اوس ریسنتلی دا ګربه به هی په دې اند کې یو ډیر تبخ کون غلې وشو هم په دې بیلټو شو کوم چې د مالټه بیل دلته تیر شوی
نو مولي زیاته کړی چې د مالټو کینو فصل په وخت نه په خېدو سره پیداواری هم کم شوی او معیار هم راغورځیدلې دي د کراچي پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کی یو سیڑون کے ڈاکٹر اشتاق احمد بیا مشا لیڈیو تو ویلی پ نړیوال کچا لگ تر لگا پنزیش کال رستو د مالټی کینو ڈولونا یا ویرائٹی بدلی کی خو پاکستان کے د مالټو کینو وسنی ڈولونا یا ویرائٹی شپیت کال پخوانی دا چې د ناروغی او د موسمی بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري نو موړی پوینا باید چې حکومت د سیړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوی ډول باغونه جوړ کړي شي بلخوا وحید احمد پوینا چې پاکستان په میوو کې مالټاو کینو تر ټولو زیات صادرات کوي خو که په راتلونکو درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوی ورایټي ونه کړل شي نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورت بشپړ توګه ودرېږي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ
د خیبر پختونخوا د کوارټ د کرنې څانګې مشر ډاکټر شاکر الله خان وایي کروندګر دې زرعي ځمکې خوندي کړي او د تعمیراتي کارونو لپاره دې نه کاروي نوموړي له مشال ډیو سره په مرکه کې ویلي چې کروندګر باید د فصلونو او سرو په انتخاب کې له احتیاط سره سره د اوبو مناسبې کارونې ته هم پام وکړي ممتاز بنگش چې د مشال ډیو خبریال دی له ډاکټر شاکر الله خان په مرکه کې پوښتلی چې د کرنې ادارې د ځمکو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات کړي دي
دی لپاره صوبې لیول باندې پالیسی شته ډسټرکټ لیول باندې یو کمیټه ده چې هغه کې موږ هم شامل یو ڈی سی صاحب دے کمیٹے مشر بھی نو دے بارے کے اول کو زمینداروں کو تو چکمتی کا مزہ ہے کہ داستاسو اساسہ دا دے بارے کے باقاعدہ پالیسی سزاگانے جرمانے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں انشاءاللہ ڈیر رول پلے کبھی زمونگ امید دے سکا چمنگ قتل سوز ہے کہ گٹے گٹے جرمانے میں لگا بولے حکومت سرا سرا اور نئے ذمہ داری دا لوکل خلق ہو دا
خکروندر اکثر د بازار نه د فصلونو حفاظت لپاره د وی واخلی یا تخمونه واخلی کوم چې مونږ ته زمیداران اکثر د خبره هم کوي چې هغه معیاري نه وي او کروندګر اکثر د زیان سره مخامخ شي داسې صورتحال کې ډاکټر صاحب تاسو یا ستاسو محکمه کروندګرو سره سمرسته کوي شي
زمیدارانو ته دا پکار دي چې هغه د زراعت ریکومینډډ دوا یانې لري دوی کوم سپین سری استعمالوي نو دوی د ځمکو ټیسټ نه کړي او دا سری ورچي په ټیسټ باندې 500 یا 300 روپۍ لګي د کوهارت زمیداران 50% سپین سره بې ځای او بې موکي استعمالوي ځان له نقصان دي
مونږ ګورو چې د نهرونو اوبه پټو ته نه رسیږي او کروندګر هیله وکړي چې خپل پټو کې د اوبو لپاره بور یا کوه وهي دا بور یا کوهي وهلو ته تاسو په کم نظر ګورئ آیا دا زمونږ په ماحول ښه یا بد اثر پرې بستې شي
په موقع خو سولر پلانټ مونږ ته د فایده به ښکاری خو کا لانګ ټرم کې ته وګورې نو دا به د دې ځمکې اوبه رور مونږ ته کمی مونږ شپږ وسو ځای کې چھوٹے بڑے ڈیم جوړوي شو دا ډېر یو غټ المیا ده او مونږ به د کوهات خبرو کو دلته شپږ ډیمونه دي مونږ سره واړو واړو نورم شته په کار ده د دې دا ډانچه ټیک شي خا د سې زمیدارانو نن داسې فصل استعمالي چې په کم اوبو باندې بیماری پین راځي هغه د پاره د دې جوکیټ کول ډېر ضروری دي
د کوهات د زمکه آب او هوا کوم کوم فصلونو یا د میوه لپاره برابر ده تاسو زمیدارانو ته س مشوره ورکول غواړي
کوهات کې د دنیا هر فصل کې لکه دلته د امرود زیتون اوگا سبزی مولے گازر یا دھنیا یا منٹس وغیرہ چی دی دا تو گورا دیزے کے بہترین سٹرس فصل کی گی
اکثر زمینداران په خپل پټو کې د پنجاب نه غنم او رغل تخم استعمالوي یا کری تاسو سوای ډاکټر صاحب د پنجاب او د کوهات په آب او هوا کې فرق نشته آیا د پنجاب تخم یا د پنجاب نه رغل د غنم تخم کوهات کې هغه څه پیداوار کوي شي
لکه تیر کال چې ټول کی پی کی ته ګوره پنجاب کوم تخم راغلی دی نو الته په غلې شو او پنجاب کې باران نو هغه سیډ میچ اور شو نو پنجاب کې نو دلته 50% ریزلت ګورنه دی ورکړی دی کې حکومت هم نوټس اخستل پکارو او دی خو اوس زمون محکمې دا یو کار وکړو چې د ای ڈی ایف په تھرو ایگریکلچر ډیولپمنٹ فنڈ په تھرو کی پی کی کې بے تحاشا سیډ دې سپلای کړي را روان کال ان شاء الله مونږ ته د سیډ کلیننګ مشین ملاویږي امید دا دی ما سره ڈی جی صاحب کمیٹمنٹ کړی دی
چې را روان زله به موږ د کوهاټ خلکو ته د کوهاټ تخم صفا کوو. دوی ته صرف موږ دا ریکویسٹ چې موږ کم د سیډ ملټیپلیکیشن له بیسک سیډ یا پری بیسک ورکو چې آ لګیو په موږ یې خرڅۍ په ښه ریټ پتی اخلو. نو د کوهاټ زمیندار به انشاءالله را روان سکال نه خپل تخم د خپل علاقې اخلي، هغه به ډیفینیټلی بیماری به پنه لګي، رزلټ پېښ وي.
د کوهاټ د کرنې ادارې له مشر ډاکټر شاکر الله خان سره مو د ممتاز بنگش مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د چکن ګونیا ناروغي شپږ کیسونه ثبت شوې دي. ډاکټران وایي دا وایرس د یو خاص ډول ماشي للار خبريږي. د روغتي ادارې چارواکي وایي لدین روغي څخه د بچ کېدو لپاره اقدامات او د پوهاوی پروګرامونه پیل کړی دي. د چکن ګونیا په علاماتو کې تبا او د جوړونو دردونه شامل دي. تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا د چکنګونیا د مخنیوي لپاره د سارنې څنګه مشر ډاکټر مصویر خان د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تخپل خبر کې ویل د دې ناروغي د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی دي او د خلکو د پوهاوي لپاره یې کار پیل کړی.
په دې باندې محکمې صحت خیبر پښتونخوا خپل ټیم ډیپلای کوي چې موږ سره د ضلع ډیسټریکټ هیلث افیسر ټیم هم موږ سره شامل شو. موږ هغه علاقې ته لاړو او هلته نه موږ د خلکو نه چې دې تپوسونه وکړل د بیماری باره کې، او بیا چې کم کسان بیمار وو د هغې نه موږ د وینې سمپل واخلو. هغې نه پس زموږ د پبلک هیلت ریفرنس لیب چې دی هغه د دې خبرې تصدیق وکړو چې هغې کې د شپږ کسانو په وینه کې چې دی د چکنګونیا وایرس چې دی د هغه موجودګي کې ظاهر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا تیر اونۍ د پېښور ضلع د صحت افسرانو ته په ورکړل شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د خیبر میډیکل پوهنتون تایید کړی دی د دې وایرس په چټکۍ سره خپرېدل د عامې روغتیا لپاره خطره ده. د چکنګونیا ناروغي یا دا وایرس څنګه خپریږي؟ د خیبر پښتونخوا د خپریدونکو ناروغو د مخنیوي ډاکټر عتیق خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې چکنګونیا د ډینګي په څیر خپریدونکې ناروغي ده. هغه زیاته کړه دا وایرس ته یو مخصوصه ماشي ده چې چلو نه خپریږي او د دې ناروغۍ په نښو کې تیزه تبا، د سر او بندونو درد، د بدن خارښ یا دانې شامل دي، او دا نخي دا وایرس ته انتقالیدونه درې نه تر اوو ورځې کې ښکار کیږي.
دا هم یو ماشه دی د اغینه د خوريږي، او د کی سیویریټی په دی کی هډیک ډیر زیاتی، جاینټس پین پکی، مسل پین ورکی، فیور پکی ډیر سیویر فیوري، دا د چی باډي چې کومینه بالکل لوز وی تقریبا څنګه چې په دی ډینګي کې دا مسلز پین او دا ټولی کې اندک کسي پدی کی هم وی، خو د دې هم څنګه چې دا غی ټریټمنټ نشته نو د دې هم ټریټمنټ داسي شته نه لکه
د پوهانو په وینا تیز تبا، ناڅاپه تبا او د جسم په هډوکو سخت دردونه د چکنګونیا تر ټولو ځانګړې نښې دي، او دا دردونه څو اونۍ یا میاشتې هم دوام لرلی شي. ډاکټر تتی خان زیاته کړې چې په وخت درملنه نه کېدل او د ډاکټر د مشورې پرته دوایانې کارولو له کبله د ناروغانو د ژوند خطر پکې هم وي.
د دې چې کوم بایټ ټایم دی نو غم لکم د کسې دي څنګه چې د ملیریا او د ډینګي دي، سحر نور خاطر ټایم کې او مازیګر نور پریوته ټایم کې پریوینشن یې بس دا دی چې سړی ځان د دې وختونو نه اوساتي، داسې کور نه بهر ته یا د کمرې نه بهر ته ونځي چې دا ماشي ونخي. نو دا زیات فلوئید ورکول پکار دي چې څومره فلوئید دي ته ورکول شي. دا کوپرا پکې د ډېر ښه کوي، نیمبو او کوپرا او دا سیزونه پکې ډېر ښه کار کوي په هوم ریمډیز کې.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې تر اوسه د چکنګونیا د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړي؟ په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سارنې افسر ډاکټر مصویر خان بیا مشال ریډیو ته ویل عامو خلکو ته یې د پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې خلکو ته لارښوونه وشي چې د مچردانو استعمال یقیني کړي. نوموړي زیاته کړې چې په ټولو ضلعو کې روغتیایي افسران د ناروغۍ په اړه د اقداماتو اخستلو سپارښتنه شوې ده. د خلکو د پوهاوي لپاره د ماشو پر ضد سپری کولو او نور تدابیر هم اخستل کیږي.
مونگ محکمه صحت خیبر پختونخوا دا خپل یو ذمہداری وګڼل چې مونږ په چکنګونیا په باره کې چې د خپل عوام چې د هغوی له لږ آګاهي ورکړو چې دا چکنګونیا وایرس صحیح او چکنګونیا هلته مونږ په ریسپانس سټراټجي کې چې د میډیکل کیمپ هم وکړو، نور خلک هم مونږ وکتل چې چا چا ته دا سمپټمس دي، آی ته مچردانی هم تقسیم شو، ورسره ورسره هلته اکټیو آی آر ایس او فاګینګ هم وشو چې پای لکه چې کم ماشي دي چې د هغوی خاتمه کولی شو.
د پوهانو په وینا په دې ورځو کې باید خلک په پوره بدن جامې واچوي، یعنی لاسونه خپې پټ وساتي، د ماشو پر ضد کریمونه یا لوشن کاروي، او که څوک د ناروغۍ نښې ولري نو زر تر زره دې روغتون ته لاړ شي. د روغتیایي چارواکو په وینا د ناروغۍ په وخت نه کنټرولېدل به د خلکو ژوند لپاره خطرناک شي، خو د ټولنې په ګډو هڅو او احتیاطي تدبیرونو په عملي کولو سره د دې وایرس خپرېدل کمېدای شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.